په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسه اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د کرمې په لنډیوان سارا سیمه کې پنخته کې دوه تنه وشل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ نن د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو زندېدو پاړه اورېدنه کوي او د اوکراین چارواکو ویلي چې د روسیې په بمباری کې لسګونه کسان وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د کرمې په لنډیوان سارا سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د سمکې په سر نښته شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو د اپریل په 2مه مشال ریډیو ته ویلي چې د نښته د لوکمان خیلو او خواست خیلو ترمنځ په متنازعه شاملاتي سمکې د تعمیراتي کار لبجې شوې ده. د بره کرمې مرستیال کمشنر حمید نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې د جګړې زیاتېدو او پکې د غټو وسلو تر کارېدو وروسته هلته امنیتي ځواکونه ولېږل او دواړه فریقین یې له مورچو راکوز کړل.
دلته موږ پولیس ڈپلائمنٹ وکړه، فوج ڈپلائمنٹ کو لګی یو، مشران باغی سره ڈپلائمنٹ کې د ریسر تاون کوي. خو د قوم نه موږ یو غوښتنه ده، ذاتی طور باندې غوښتنه ته نه کومه چې نور په جنگونو باندې مسلې محل کوي، مذاکرات باندې دي، په دفترو کې دي، راشي چلته کې نو خبرو باندې مسلې حل کړي.
په لنډیوان سارا سیمه کې د متنازعه شاملاتي سمکې تقسیمولو پریکړه شوې چې له مخې د خواست خیلو اوسیدونکو 300 اجرې به سمکه شلوسان ته ورکړې ده. د لوکمان خیلو قبیلې کسان تور پورې کوي چې د پریکړې باوجود د خواست خیلو خلک په شاملاتي سمکه تعمیراتي کارونه کوي. بلخوا د خواست خیلو قبیلې مشرانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې یوازې په خپلو سمکو آبادې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې ورور ثناءالله د اپریل په لومړۍ نیټه په میرعلي کې په یو برید کې زخمی شوی دی. عادل داوړ د اپریل په 2مه مشال ریډیو ته ویل چې ثناءالله د شپې له خپلو ملګرو سره وتلې او هلته پې ډسې وشوې. نوموړي زیاته کړه چې ورور یې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هغه له حکومته په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. ثناءالله په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند ډپټي جنرل سیکرتر دی. په ثناءالله د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا پنجاب د انتخاباتو زندېدو په اړه د کیس اورېدنه کوي. د پاکستان ډان او جیو نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې کوي او پکې مشر قاضي د دفاع او خزانې سیکرتران هم رابللي دي. دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر تر 8مې زندولو خلاف په جمع کړل شوې درخواست کیږي. بلخوا حکومتي اتحاد د فل کورټ نه جوړول په صورت کې د سپریم کورټ له کاروایۍ څخه د ریکارډ اعلان کړی دی. حکومتي اتحاد په درې کسیزه جرګه کې د اعتماد نه لرلو څرګندونه کړې ده. ټاکل شوی وو چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13مه وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 2مه اعلان وکړ چې د پیسو نشتوالی او خراب امنیت وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8مې ځنډوي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د مارچ په 23مه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته لیک استولی ورڅخه یې غوښتي وو چې هلته دې هم انتخابات له پنجاب صوبې سره یوځای په اکتوبر کې وشي. د کابل د 11مې ناحیې اړوند په خیرخانې سیمه کې پرون ماښام چاودنه شوې ده چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په کابل کې د طالبانو د امنیه کمانډانې ویاد خان له د زندران مشال ریډیو ته ویلي چې چاودنه د یکشنبې په ماښام د لاسي بم په وسیله شوې ده. تر اوسه د پیښې نور جزئیات معلوم نه دي او ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیز او جنوب کې د روسیې په بمباری کې لسګونه ملکیان وژل شوي دي او زخمیان شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیز او جنوب کې د اکستوګنې په سیمو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر یو چارواکي آندری یرمک د اپریل په 2مه په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په کوستیان تنیفکا خارګوټي کې د روسیې په ډزو کې لږ تر لږه درې ملکیان وژل شوي او اته زخمیان شوي دي. نوموړي په ټیلیګرام زیاته کړې چې روسیه ځواکونو په کوستینیان تنیفکا خارګوټي درنه بمباری کړي چې پکې 14 اپارټمنټونو، 8 شخصي کورونو، د بڑو ماشومانو سکول او یو انتظامی ودانۍ ته زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. پروان خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه اورو. ټاکل شوی. نن د سپریم کورټ درې کسیز جرګه د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا پنجاب صوبو د اسمبلی انتخاباتو د اکتوبر 8 ته د غځولو یا ځنډولو پریکړې پر ضد د مقدمې اورېدنه یو وار بیا وکړي. په دغه اړه له خپل خبریاله معلومات اخلو. پرون په کورمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د لوکمان خیلو یو مشر وایي انتظامیه له دې مسلې خبره کړې خو هغه پر وخت اقدام ونه کړ.
کلی بشندگانو انتظامیه ته دا ویل اس د ښینه شخړې جوړیږي خو چا غوږ نه ونیوللو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په 14 مارچ میاشت په هیواد کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه شره ریکارډ شوې ده. په پیښور کې یو مزدور وایي د نور د یو شمېر خوراکي توکو ته اخیستو توان نه لري.
وړی شو د سینور شې نه شو دال شو چینی شو ار یو شې دونه ګران دي په ایمان چې اډواره کوي نه غریب سره ډېر پریشان دي.
او د بونیر زمیدار وایي بارانونو د غنمو فصل خراب کړی دی. اولنی موضوع ته اوریدونکو راځو. هغه نن په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ یو درې کسیزه جرګه گئے دا هغه مقدمه اوریدنه بیرته پیلوي چې د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلی د انتخاباتو اکتوبر ته د هغې میاشتې 8 نیټې ته د ځنډولو پریکړه شوې ده. د هغې پر ضد پاکستان تحریک انصاف درخواست جمع کړی او د هغې یو مقدمه روانه ده. طاهر خان سره ټلیفون په وایبر راغلی. طاهر خان صاحب سړی مشي درته وایو اسلام آباد کینن څنګه دی حالات؟ پولیسو ویلی چې دوی سکیورټی ډیره سخته کړې ده او کدا اول خوراته وایي چې دغه اوریدنه پیل شوې ده. طاهر خان صاحب دا وخت کنه لا به پیلېږي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. بالکل اوریدنه شروع شوې ده او دا وخت د دریو ججانو تاسو ذکر مو کړ چې کوم جرګې ده بنچ ته دا غي د مشرې خو چیف جسټس خپل باندې کې مشر قاضي داغه او چې کوم د مسلم لیگ نواز ډلې وکیل دی اکرم شیخ او د پیپلز پارټي چې کوم وکیل دی اچ نایک فاروق اچ نایک داغي ترمنځ او بیا دغه رنګي اټارنی جنرل یا لوی سرول داغي ترمنځ اوس مکالمه بازی روانه ده. او نن سهار اول چې کله دا شروع شو لږ شی به وړاندې نو پښتنه وکړه چې جسټس چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون د وکیلانو نه چې تاسو څنګه راغلي ځکه چې په اخبارونو کې راغلي دي چې تاسو خو بایکاټ کړی دی نو موږ ته وایي چې تاسو بایکاټ نه وکړي نو هغه بیان تاسو واپس اخیسته دي او کنه دی اخیسته
بایکاټ د سشن چې کنه د حکومت
بایکاټ
پریکټ نه مني
او د دې بنچ نه منو څنګه چې کوم واکمن اختلاف ته اتحاد دی پی ډی ایم هغه چې کوم غونډه کړې و په لاهور کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې نو په هغه کې دا فیصله شوې و چې دا د دریو ججانو جرګې دا بنچ نه مني او دا بنچ لری نشو نو بیا به دوی د دې بایکاټ کوي. نو نن اټارنی جنرل نه هم تپوس شو. اټارنی جنرل دا خبره وکړه چې هغه درخواست هم لیکلې دی سپریم کورټ ته چې د دې اوسنۍ جرګې پر ځای باندې دې نوې د هغه ججانو یو نوې بنچ جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې په دې دا کیس د سماعت نه دکړي دا اوریدنه نه دکړي نو هغه وی چې دا د نوې جوړ شي او چې کوم د پیپلز پارټي فاروق نایکو او د مسلم لیگ نون چې کوم وکیل دی اکرم شیخ دی دواړو دا خبره وکړه چې دوی دا ترڅو پورې بایکاټ نه وکړي. البته دوی په دې بنچ باندې د جرګې باندې د دریو قاضیانو ججانو چې دا په دې باندې ری تحفظات دي او دا غواړي چې دا بدل شي. نو دې وخت کې خو چې جسټس او دا نور وکیلانو دغه جوابونو ته د دې سوالونو ته مخامخ جواب نه دی ویلی او هغه په دغه باندې زور کې چې جسټس هم او دونو ججان هم چې تاسو اول فیصله وکړئ که تاسو بایکاټ کوئ نو بیا دلته ولې راغلی بیا خو تاسو موږ نه اورو او که بایکاټ نه دی کړی نو موږ ته لیکلې بڼا باندې راکې په لیکلې موږ تحریری راکې چې تاسو بایکاټ نه دی کړی بیا موږ تاسو اورو. اوس پورې خو مکالمه بازی روانه چې آیا تاسو نه بنچ دا مقدمه ووري او کنه بل تاسو خبرو کړو د امنیت آو دې لپاره امنیت ځکه ډېر زیات ټینګ دي چې فقط هغه خلکو ته اجازه ده چې کوم دا په کیس کې دا غي نمونه دي یا درخواست ورکوونکي دي یا د نور پارټو مشران دي ځنې په خواني وزیرانو تعامل بن سهار د پی ٹی آئی خصوصا اغیت اجازه نه ورکړی شوې، خو وروسته بیا اغیت اجازه ورکړی شو. ګڼ شمېر پولیس سپریم کورٹ دا ودانې نه بهر دا وخت موجود دي.
خدا بطر خان صاحب مننه. دا پرون نو دا بل ورځ چې دا چھٹی و عدالت بند و، نو داسې خبرونه هم و چې یو یو هڅه روانه ده چې یو څه جوړ جاړې وشي، نو دغه څه هڅې وي، څه کوششونه د چا له خوا شي، اوس نتیجه ورکړه کنه؟
ګوره، دا چې کوم په پاکستان کې احمد زنی ټولنه به ورته وایي یا سیول سوسایټي چې ورته وایي، د هغې ځندې غړي دي، بیا پکې د صحافیانو تنظیمونه هم دي، هغوی په ګډه باندې عمران خان ته، تحریک انصاف مشر ته او د نورو پارټیانو ته دی ټولو سره رابطه کړې ده، غواړي چې د ټولو جماعتونو ګوندونو د سیاسي او مذهبي یو یو غونډه روبلي، الپارټي کانفرنس روبلي، او په هغې کې د دې مسلو حل روباسي. نو عمران خان سره ملاقاتونه شوي دي، او چې کوم د دغې مدني ټولنې ځینې فعال دي، د هغې مشران دي، نو هغوی خو دا خبره کړې چې عمران خان د ملاقات کې دوی ته دا ډاډ او یقین ورکړی دی چې دوی په دغه غونډه کې، تحریک انصاف په دغه غونډه کې شرکت کوي. نو دا دغه منځګړتوب خبرم کېږي او درنګړتوب خبرم کېږي، او غواړي دغه مدني ټولنې غړي چې کوم مشهور نومونه دي په پاکستان کې، دغه نومونه مخې ته راغلي دي، او هغه دا غواړي چې دواړه غاړې یو بل سره کېني، او دا سیاسي بحران چې په پاکستان کې دا وخت دی، د دې د خبرو له لارې یو حل راوباسي. ځکه پی ټی آی انتخابات غواړي په دریو میاشتو کې، نوي ورځو کې، او مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او مرکزی حکومت انتخابات دوی چې په یو ورځ باندې پکار دي، په یو وخت پکار دي، او د اکتوبر کې چې الیکشن کمیشن کوم ملتوي کړی دي، دا غیری ملاتړ او پلویان دي.
صحیح شو، ډیره مننه په دې. تاسو ته بیا هم راځم خان صاحب، درځي په اوږدو کې. طاهر خان صاحب په اسلام آباد کې خبریال او د چار شنون کې موږ ته معلومات راکول. په سپریم کورٹ کې هغه د هغه مقدمه اوریدنه پیل شوې چې پاکستان تحریک انصاف د عدالت ته وړي، او د دې لپاره ول د نهو کسانو، د نهو ججانو یو جرګه وي او بنچ، او بیا هغه کمیدو اوس دریو ججانو ته راغلی دی. نن د ججانو بیا دغه جرګه ناسته ده، او د مقدمه د دې اوریدنه پیل شوې ده. څنګه چې دا خبره مخته ځي، موږ تاسو ته معلومات درکوو. یو رپورټ راځو د کورمې په لنډیوان سارا نومي سیمه کې، د لوکمان خیلو خیواس قبیلو ترمنځ د اتوار په ورځ د ځمکې پر سر شوې جګړه کې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپي دي. د ځایي چارواکو په خبره هغه جګړه دوه ساعته روانه وه چې دوی په درولو بریالي شوي دي. لوکمان خیل وایي خیواسوالو د شاملاتي ځمکې تر تقسیم وروسته هلته کوټې جوړولې، یعنی آبادی کوله، چې د اتوار چې دا تور بیا د خیواس یو مشر رد کړی دی. په کورمه کې تر دې مخکې هم د ځمکې پر سر د قانونو ترمنځ شخړې شوې دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي وایي خلک باید خپل منځي مسلې د ټوپک پر ځای په خبرو اترو حل کړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو چې د پرونی شخړې د تصفیې پر مهال د ځایي چارواکو مشرانو په غږونو پیلېږي.
دا غږونه د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو دی چې په لنډیوان صحرا کې پیل شوې خونړۍ جګړه د ودرولو په غرض له ځایي مشرانو مدد د اخستو لپاره وهلې کیږي. د اتوار په مازیګر چارواکي جنډې اوچتې کړي، له مقامي امن لښکر سره د جنگ هغه مقام ته ورغلي چې په ګرزما کې په سر لنجا په رپورټ کېدلو. لوکمان خیلو او خیوسوالو د یو بل پر ضد مورچې نیولي. کچو هم تر مداخله پس دواړه فریقین له مورچو را کوز کړی شول، خو دوه غنټې هغه جګړې دوه تنه مړه او پنځه نور زخمیان کېدلو په صورت کې زیانونه اړولې دي. د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز خان وایي کله چې یوه شخړه په مذاکراتو حل کېدای شي، نو د اسلحې راوچتولو ضرورت نشته. خو له بده مرغه یوزل بیا داسې ونه شول.
همدلته موږ پولیس ډیپلایمنټ وکړه، فوج ډیپلایمنټ کو لګیا یو، او مشران باغی سره ډیپلایمنټ کې دریشتر تاون کوي. خو د قوم نه موږ یو غوښتنه ده چې نور په جنگونو مالی مسلې محل کوي، مذاکرات مالی دي په دفترو کې دي، راشي چې دکې نو خبرو مالی مسلې حل کړو.
په لنډیوان صحرا کې په دریم مارچ په شاملاتي ځمکه تعمیراتي کار د نو دردلو په صورت کې د لوکمان خیلو قبیلې په خیواس اوسیدونکو مبینه جګړه پیل کړه، چې پکې د غوټو وسلو استعمال هم شوه. د لوکمان خیلو یو مشر نوروز علی بنگش مشال رډیو ته د ګل پشپاویلی تر کسکی پوری د دوی موزه جوړیږي چرباندې د عدالتي فیصلې تر مخه د خیواس اوسیدونکو هیڅ حق نشته، خو بیا هم حقوی کوټې په جوړولو کار پیل کړی دی. بنگش زیاتوي حکومتي مشرانو ته بار بار اعتراضونه وکړل چې مخالف فریق یې له خپل حقه تجاوز کړی، خو پام ور نه کړی شو.
او هغوی دلته کاغذاتو په مطابق هیڅ حق هم نه لري، بار بار د ځمکې کې تجاوزات کوي، نوې آبادۍ کوي. د لوکمان خیلو سیمې بشندګانو، کلي بشندګانو بار بار انتظامیه تا او مقامی مشرانو تا دا ویل از یره دخشین شخاری جوریگی دا غشای شر پسوت تا پتی خوچا غویگ نوانی ولالو
پا لندیوان سهرا که دا متنازع شاملتیزم که تقسیم اولو فیصله شبه چلمخی دا خیوا سوسیدون کو شاو خوا دریس و جیرب از مکا شلوزان تا پا ورکلشی برخه که مقرر کړی شوی دا په 2022 کال کې د یاد شاملتیزم کې تقسیمولو فیصله د شلوزان لکمن خیل لرزر دروی او نورکیو قبیلو په منځ کې شوی چې ترمنل کې دوه پس هر فری قربان دی دستخطونه هم کړي د خیوا ځای مشر رضوان علی بنگش مشال لډیو توای دوی د چاز مکه نه د غصب کړي بلکې تر هغه فیصله پس ملو شوی پر خپل ځای کې قربان دی کوټه جوړی کړي
کومه فیصله وشوه بیا انجمن حسینی لکه دوی ته شلوزان خپل حسین درې سو جیره به ځمکه لکه قوم خیواسته ورکړه لکمن خیل قوم مشرانه ور باندې دستحات شته دي او شلوزان قوم مشرانه ور باندې دستحات شته لارزر او نرکی دوی ټولو ور باندې دستحات کړی دي او دا دوی من او ان قبول کړی و دا پیساله
په کورما کې یو د لنډوان سهرانه دا چور باندې تنزاده بلکې د یوشمیر علاقو پر شاملتیزم کو لډیر وختونو راهسه د مختلفو قومونو او ډلو ترمنس داوی روان دي په دغه کې مرغې چینا میرو کاچا بالش خیل بشرو او شرکو نمونه قابل ذکر دي چې پر شاملتیزم کو د ملکیت او قبضو لپاره سواره خونړی جنگونه هم شوي په 2008 کال کې د مری پسیمه شبي امن لوزنامه کې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوي خو تر اوسه په دغه کې حکومت لا ناکامی سره مخامخ دی طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د پاکستان د شماریاتو ادارې د خالی پروز وویل تیر مارچ میاشت په هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر کال د همدې میاشت په پرتله پنځه دېرش اشاریه څلور فیصده زیاته ثبت شوې یا ریکارډ شوې ده د ادارې په وینا دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه ریکارډ شوې شرح ده په داسې کې د هیواد وګړي وایي ګرانۍ دومره زیاته شوې چې نورې دوی د زغملو توان نه لري په پاکستان کې د تاجرانو مرکزی تنظیم بیا د اتوار په ورځ ویل چې لاختر وروسته به د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیلوي تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې
د مارچ د میاشتې تر پای پورې د پاکستان د شماریاتو د ادارې د راپور تر مخه په هیواد کې د ګرانۍ شرحه نوره هم زیاته شوې ده او د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ریکارډ شوې ده د شماریاتو د ادارې د راپور تر مخه د مارچ په میاشت کې د ګرانۍ شرحه د تیر کال د مارچ د میاشتې په نسبت پنځه دېرش اشاریه څلور فیصده زیاته ریکارډ شوې ده ولس د ګرانۍ د زیاتې شوې کچې په وجه د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده او له مشال رېډیو سره په خبرو اترو کې دوی ویلي دي چې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه دومره زیات شوي دي چې برداشت کول یې اوس د دوی د وس نه بهر دي په پېښور کې د مسعود په نوم یو درزي له مشال رېډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د تیر کال په نسبت دوی هم د جامو ګنډلو نرخ سل روپۍ زیات کړی دی خو د ګرانۍ په حساب په دې کې هم دا وی گزاره نه کیږي
پس موږ سل سیوا کړی دي زر روپۍ لرو ګاکم خپره موږ هم خپو د پاسل روپۍ غزا غر سره شم کنټرول کولای کړه د کور خرچه پیل چری زکری ورکم کې بیل ورکم وړې وسم کو وړې وسم وړې مو په پروس کاری په 220 کې وړل اوس په 500 کې وړم نیم په نیمه فرق شو خوړې می وړلو په 14.5 توړه و دې په 3000 وړم و دې کومه ستې وکړي خو ما وینم څنګه غنی راغی دا
په پیښور کې د غنی د جوسو یو خرڅون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی کله غرانه په حساب د جوسو نرخ نور زیاتوي نو بیا یې کار روزګار نه چلیږي
دا غنی مونږ په 550 روپۍ غیستو وسې چې خپل وس مونږ په 950 روپۍ باندې غنی منم نه 40 کیلو وزن ته دی مونږ هم ګلاس ګران کړی دی خو دومره نه دی 50 روپۍ 100 روپۍ ګران کړی دی 50 روپۍ باندې ګلاس خرڅو پته چې تیل ته وګوره تیل ډیر ګران دی غنی ګران دی واوره ګران ده 100% باندې ګران شوې ده دسې غوړی شو دسې نور شي نه شو دال شو چینی شو هر یو شی دونه ګران دی په ایمان چې اډو واره کوي نه غریب سړی ډیر پریشان دی مریض شي ډاکټر شي دسې لګه لګه سودا خلو ډیر ځان خستم شو پیسې نه
حکومت په غریب ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره ځینی ګامونه هم پورته کړی دي چې تر مخه په یوټیلیټی سټورونو کې د غوړو او چینو په شمول ځینی خوراکي شیان د بازار په نسبت په ارزانه بیه خرڅول کیږي او اوس مهال وفاقي او صوبایي حکومتونو د روژې د میاشتې لپاره ولس ته په وړیا توګه د وړو ورکولو پروګرام هم پیل کړی دی خو ولس وایي چې د حکومت دا ګامونه کافي نه دي او د ګرانۍ کچه دومره زیاته ده چې غریب ولس یې د زغملو توان نه لري د شماریاتو د ادارې لخوا د ګرانۍ د ریکارډ کچې د راپور خپرولو وروسته 13 ورځ په پاکستان کې د تاجرانو مرکزی تنظیم د اختر وروسته د ګرانۍ په ضد د احتجاجونو کولو اعلان هم کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د خیبر پښتونخوا د بونیر کروندګر وایي سګنې او بي وخت بارانونو د دوی د غنمو پر فصل سرخه نومي یو مرض لګولې دی او زیاتوي چې لوجه به دوی لوی تاوان ومومي د دې ځلې زمیدار په دې لړ کې حکومت د مرستو غوښتنه کوي خو د بونیر د زراعت محکمې یو مشر وایي کروندګرو ته یې پر وخت مشورې ورکړي چې دوی څنګه خپل فصل له بیلابیلو مرضونو بچ ساتلی شي نوموړی د بنیر د زمیندارو پریشانی منی خو زیاتوي چې بارانونو په ټول ملکن ډیویژن کې فصلونو ته زیان اړولی دی د ریاض احمد خان رپورټ
د بنیر تحصیل مندن اوسیدونکو او د انجمنی کاشتکاران مشر شمشیر بچا د اپریل په 2 منټه مشال ریډیو ته ویلي چې د بنیر په زیاتره سیمو کې د غنمو په فصل مرض لګیدلی دی وایي چې هر کال له هغه 200 منو نه زیات غنم کیږي چې پکې دغه د کوړمې شپې ته نه واخله تر اویا منه غنم ضرورت وي باقي پاتې غنم خرڅوي ولې سخت کال نیم په نیمه فصل خراب دی او موسم ورته لا هم سم نه دی
منځم کې هډیر زیات د سرخې مرض وته مو وایي دا شروع شوی دی دنه چې کوم وږي کولاو شوی دی او دانه اغستې را د دانې په دې کڅوړه کې اوبه جمع کېږي او دا دانه څخه کړي نو د دې سره به نور هم نقصان کېږي که چېرې دا بارانونه داسې روانې دا څنګه چې اوس هم شروع دي فصلونه ورته زیات تر زیاته کېناسته چې معمولي چې دی راغلل نو ډېر غنم یې سملول دي چې کوم غنم سم دي نو په دکې بیا بار نیمو د تمیدار وته مو وایي دا باد خواره شو نو په هغه کې اوربیا سینې څه بوتي هغه بوتي بیا چې په تریشر کې بیا داسې یو دي چې
د بونیر تحصیل گاگرا کروندګر انور شیر وای چې خواو شاسیمو کې په زرګونو منه غنم هر کال کیږي چې ترې دوی خپل ضرورت پوره کوي ولې سخت کال د باران لوجه د غنمو فصل د تبای سره مخ ته او د سیمې ټول کروندګر او د ځمکو مالکان یې پریشان کړی دي
25000 په 7000 روپۍ بورې ورکړي رقم تخونه هغه خو د دې باران د لاسه کې نه استکشر شي دی او په کې ولاړ دي چې دې به حل شي نو بنې او پیداوار کمیږي تقریبا نه دې دی او سلارځي د ګرو او چملا مندن چې کوم ته وي چغرزی او گاگرا دې کو ډیر بار هم نو
د بنیر زراعت محکمې مشر عدالت خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی کروندګرو ته په وخت مشوره ورکړي چې دې لپاره دې دوایانې استعمال کړي. د زراعت محکمې اهلکار وخت په وخت د کروندګرو سره پر رابطه کوي.
د دې په مارکیټ کې ډېرې مؤثرې دوایانې دي او هغه زمیندار خط په ترتیب باندې سپرې کوي او هغه سره کنټرول لازم. نو که بر وقت کنټرول وشي نو دا چې په پیداوار به هغه اثر ډېر زیات نه وي او که بر وقت سپرېګان ونه شي او په صحیح ډوز ونه شي نو یقینا چې دا اندېښه ده دا خدشه ده چې لکه پیداوار به زمونږ کموالي کې راځي. مین وجه یې د بې ترتیبه بارانونو دا ډېر زیاتوالی دی. د ټولې محکمې دغه میسیج دی چې تاسو په دې کې بر وقت سپرېګان وکړئ او الو سپرې وکړئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره په دې باسې په آینده 24 ګنټو کې باران نشته.
زراعت محکمې مشر زیاتوي چې حکومت خلکو سره د دوایانو په شکل کې یا مالی مرسته نه کوي خو د مرست په اړه ورته مشورې او علاج تجویز کوي. دوی وایي چې د بې وخته بارانو له وجې د بنیر په شمول ټول ملکن ډیویژن کې د غنمو په فصل اثر پرېوتی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بر جنوبی وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې د پاکستان حکومت دوی ته د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګو شو کورونو معاوضې نه دي ورکړي چې له وجې د دوی په خبره دوی مجبور دي چې د صوبې په نورو ضلعو کې ژوند وکړي. د جنوبی وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې یو نمائنده یا یو استاد مولانا جمال الدین بیا مشال ریډیو ته وایي چې د خبریالانو مشکلاتو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان وزیر اعظم خبر کړی دی او زرد چې یو 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 حالي راوځي. تفصیل د اشتراک مسجد پر رپورټ کې
د سویلی وزیرستان اپر ضلع خبریالون ویائی چې د پاکستان حکومت د 2009 کال پوځي عملیات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې لیا نه دي ورسولي چې په وجه یې دوی په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولې بنې مجبور شوي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماسید پریس کلب مرستیال مشر نصیر اعظم ویائی:
اول غټه مسله دا ده چې انسان د خپل د سار پټول زوی نه وي بیودای په جنوبی وزیرستان سے کہوڑی چھ امن روشی پہ علاقہ تراکی وکو دے علاقے تا مخ وراڑا ول دی
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع سرا تعلق لارن کئی خبریال سکندر حیات چدا وقت پٹانک ضلع کے جوان تیراوی ویائی چ پخپلا سیماک سے یہ دے خبریالوں نے دے پورا سا سہولات ہم نشتا دائی
دے جنوبی وزیرستان دوا سب ڈیویژن لدا او سروے کئی سے دے صحافیوں نے دے پورا اس قسم انتظامات نشتا
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان اپر ضلع خبریالو نے غشتن دی قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مخی تاکشیش وی آغوی واوی وویل
چې د حکیم تو سوویل چې د دې ته د ژوند راسته د لای د کورینا وران شوی دی او دانګه د دې چیرو چې وکی چې د حقیقت داسې هندای زو د بحث د یو ام ان ا د ټول خبرونو چې د مصطفی را د لوز د پته په شان برابر دی داسې همت سره وکړ منډه تړ سره وایي چې د حق تر باندې خو سو میژ د گورنر سره خبره وایي کی د وزیر اعظم پورا او د انفارمیشن کې سکسې دو او هغه سره خو ان شاء الله تعالی د میټینګ شې دو
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ماسید پریس کلب خبریالونه ته دا هم ټول آغاز سہولتونه زر ور ورسوي چې کوم یې د ملک نورې ضلع پریس کلبونه ته ورکړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه لانی سي اجمل اورو.
د کورمې په لنډیوان سارا سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د سمکې په سر نښته شوې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښته د لقمان خیلو او خواس خیلو ترمنځ په متنازعه شاملاتي سمکې د تعمیراتي کار له وجې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې رور ثناولله یې د اپریل په لومړۍ نیټه په میرلي کې په یو برید کې زخمي شوی دی. عادل داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې ثناولله د شپې له خپلو ملګرو سره وتلی و هلته پې ډسې وشوې. په ثناولله د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه د کیس اوریدنه کوي. د پاکستان ډان او جیو نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا اوریدنه د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګه کوي او پکې مشر قاضي د دفاع او خزاني سکرتران هم رابللي دي. د کابل د یو لسمی نهي اړوند په خیرخانی سیمه کې پرون ماښام چاودنه شوې ده چې پکې چاته مرګ شبله نه ده اوخته. په کابل کې د طالبانو د امنیه کمانډانې ویاند خالد زدران مشال ریډیو ته ویلي چې چاودنه د یکشنبې په ماښام د لاسي بم په وسیله شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې په بمبارۍ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د استوګنې په سیمو کې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی.
اوریدونکو، یو بار بیا د پاکستان په 2 صبح کې د انتخاباتو د نیټې موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا پنجاب صوبو د اسمبلۍ د تحلیل کېدو څخه پاسه 2.5 میاشتې شوې دي. د پاکستان آئین وایي د اسمبلۍ تر تحلیل وروسته باید په 9 ورځو کې د نوي حکومت لپاره انتخابات وشي. که څه هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په یادو 2 صبح کې نگران حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت د انتخاباتو لپاره پر نیټه نه دي سره شوي. دا چې د یادې مودې تر پوره کېدو وروسته به د آئین او قانون تر مخه د اوسنیو نگران حکومتونو حیثیت څه وي، دا به د منور شاه په دې رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د آئین مطابق انتخاباتي کمیشن به د اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته په 3 میاشتو یا 9 ورځو کې شفاف، منصفانه او پرامن انتخابات کوي او د دې لپاره نگران حکومتونه جوړیږي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اسمبلیو د تحلیل کېدو څخه د پاسه 2.5 میاشتې وشوې، خو لا هم انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره په نیټه هم نه دي سلا شوي. دا چې د 3 میاشتو یا 9 ورځو پوره کېدو وروسته به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نگران حکومتونو آئینی او قانوني حیثیت اسوي. د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل د اپریل په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د آئین تر مخه نگران حکومت ته د انتخاباتو مینډیټ یا اختیار ورکړل شوی وي او دا حکومت تر هغه دوام کوي چې سو پورې انتخابات نه وشوي.
تاسو خو قانون آئین وګورئ نو په هغه کې دا بالکل نه دي لیکلي چې مثال دی دا نگران سیټ اپ د 3 ورځو لپاره. د نگران سیټ اپ چې کوم دی دا هغه مینډیټ دی د کنډکټ آف الیکشنز. نو چې هغه الیکشن چې کله مثال دی خپلو کې فیصله کی الیکشن کمیشنو کی گورنرو کی پریزیڈنٹو کی سپریم کورٹو کی ہر سو چیو کی چې کله پورې هغه الیکشن نه کنډکټ شوه نو دې خپل رول به کنټینیو کوي. وجہ دا ده چې سو پورې چې الیکشن نه شوه فار ایگزامپل نو او نگران سیټ اپ تاسو لري کوي نو دغه ډے ٹو ڈے رننگ به څنګه لکه سو په چلی.
خو د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ارباب عثمان وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډول صورتحال وړاندې مخې ته نه راغلی، نو ځکه مونږ کوم آئینی وضاحت نه لرو. خو دا هم نشي کېدی چې نگران حکومت دې د نامعلومه وخته پورې دوام وکړي. نوموړی وای په دې لړ کې بعد د سپریم کورټ لارښوونه ډېره مهمه وي.
یقیناً دا یو داسې پیچیده ټیکنیکل مسله ده. دا خبره اوس په سپریم کورټ کې هم انډر ڈسکشن چې بھائی فرض کر دا الیکشن نے کی کہ نوزا بوری حکومتوں کو سب پوزیشن منتخو دا سے سفیل آل دا سے لارا نخ کاری دا اس سے کلا سپریم کورٹ دا خبرہ کی کہ نوزا سپریم کورٹ ہے فیصلہ دا دی دا دا غم مشروط تے خدا کے دے سی چی پا دے کے یو بل اپلیکیشن دا سی پا سپریم کورٹ کی چیرہ دا دی دا دا غج کم دے آئینی حیثیت چی کم دے ختم کو نو دا دے اسو حل پا کار دے کے دے سی چی پا دے کے سا ایکسٹینشن واخلی یا نور خدا واقعی دا دیر ٹیکنیکل دا فرسٹ ٹائم دا سے خبر را لے.
بلخوا د پاکستان بار کونسل پخوانی مرستیال چیئرمین عابد ساقی وای په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د بې باورۍ څرګندونه کړې. نو په دې حال کې مشکل ده چې سپریم کورټ کوم فیصله کوونکی رول ولوبوي.
سپریم کورټ کو تو اب ایک
فریق سپریم کورټ کو ماننا ہی نہیں. چې د شخړې یو فریق په سپریم کورټ بې باورۍ څرګند کړي نو په داسې حال کې به د سپریم کورټ د پریکړې څه حیثیت وي؟ بل په نوی ورځو کې انتخابات نه کول هم د آئین سرغړونه ده چې له وجې هیواد د دې آئینی او سیاسي بحران سره مخ شوی. په کار ده چې د دې مسلې دواړه فریقین یعنی تحریک انصاف او وفاقي اتحادي حکومت د خبرو له لارې د دې شخړې څه حل راوباسي. ګونی په موجوده وخت کې خو له دې حالاتو د وتلو بله کومه لاره نه ښکاري، یعنی ټول معاملات په بنده کوڅه کې ولاړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ د بې باورۍ ترڅنګ د دې د اورېدنو ودرولو غوښتنه کړې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په لومړۍ نیټه په لاهور کې د حکومتي اتحادي ګوندونو مشرانو په غونډه کې وویل تر اکتوبر وړاندې انتخابات به په هیڅ صورت نه مني، او دا چې د انتخاباتو لپاره د نیټې په ټاکلو باندې تحریک انصاف له مشر عمران خان سره هم هیڅ خبرې اترې نه کوي. بل پلو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اتحادی ګوندونو لخوا د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ څرګنده کړې بې باوري غندلې ده. نوموړي د اپریل په لومړۍ نیټه ناوخته په ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي چې ولس باید د سپریم کورټ او مشر قاضي یا چیف جسټس تر شا ودرېږي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او د پنجاب په حکومت کې هم لویه برخه لرله، خو د ګوند مشر عمران خان په امر سکال د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی او د جنوري په 18مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل کړل شو. تحریک انصاف په یادو صوبو کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
د سنټر فار سوشل جسټس په نوم د ټولنیز انصاف یو ادارې د 2023 زیږدیز رپورٹ خی چې په پاکستان کې د 2022 زیږدیز په اوږدو کې په درسي کتابونو کې د مذهبي اقلیتونو ضد مواد زیات شوي، چې د ادارې په خبره د کار د پاکستان د تعلیم نظام له نوو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. رپورٹ زیاتوي تیر کال په پاکستان کې ټول 101 کسان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي ول. رپورٹ دا هم وایي چې دا تورونه د بل هر مذهب تر منونکو زیات پر مسلمانانو لګېدلي، چې شمېر یې 8 خول شوی. پر هغو سربیره 15 احمدیان، 4 عیسویان او 2 هندوان هم د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. د پاکستان حکومت د سنټر فار سوشل جسټس پر دې رپورٹ تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل شاهین بونیره راکوي.
د سنټر فار سوشل جسټس په نامه د ټولنیز انصاف یو ادارې د مارچ په 13مه د کال 2023 لپاره هیومن رائټس ابزرور کلنی فیکټ شیټ خپور کړ. په راپور کې په تعلیمي نظام کې د تفریق په زور د مذهب بدلول، د مذهب د سپکاوي د قانون ناسم استعمال او د مذهبي اقلیتونو لپاره د قومي کمیشن جوړولو په موضوع بحث شوی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په سند کې د هندو مذهب سره تړاو لرونکي د بشري حقوقو فعال وین ګیس اویل چې د یوې ریاستي پالیسۍ د لاندې درسي کتابونه د اقلیتونو پر ضد د نفرت او سپکاوي تبلیغ کوي.
یہ ایک ریاست کی پالیسی ہے،
دا خو یوا ریاستی پالیسی دا
دوی د نفرت دا پالیسی خرڅوي خپل سیاست پرې کوي. بېشکه دا خبره وجود لري د اتلسم آئینی ترمیم نه وروسته د نصاب جوړولو واک صوبو ته ورکړل شوی، خو که زه د سند خبره وکړم نو کله چې هم د سند حکومت په نصاب کې د بدلون هڅه کړې، د وفاقي حکومت له لوري یې مخه نیول شوې. پاکستان نورو ته خو د اسلاموفوبیا لیکچر ورکوي، خو په خپل چې په نصاب کې څه لیکلي هغې ته ویلی شي چې د نفرت په بنیاد یو پوره نسل تیارول دي،
نفرت کے بنیاد پر.
په راپور کې راغلی دی چې تیر کال په پاکستان کې ټول 101 کسان د مذهب پسپکاوی تورن شوي، چې 15 شپېته د پنجاب او 19 د سند سره تړاو لري. تر ټولو زیاتې پیښې د کراچۍ په ضلعو کې لیدل شوي، چې ورپسې به ترتیب د چینوټ، فیصل آباد، ګوجراوالا، ډیرا غازی خان، ننکانه صاحب، لاهور او شیخوپوره ضلعو نمونه راځي. د مذهب د سپکاوي د قانون تر ټولو زیات مسلمانان ښکار شوي، چې 88 کسان دي. ورپسې 15 احمدیان، 4 عیسویان او 2 هندوان دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې هم د کم شمېره ډلو خلک او په ځانګړې توګه سیکان په نښه شوي دي. په پېښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال بلبیر سنگ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ له امله د دوی یو شمېر کورنۍ ښارونو ته په کډه لاړې، خو هلته هم د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي.
خبره دا ده چې دا کم خلق دی او څوک دا کوي، لازمن خبره چې دا خلق دی چې کم نه غواړي چې زمونږ چې کومه دا مینه محبت ته په پاکستان کې د یو بل سره رورولي دا قائمه او دائمه اوسي. خو افسوس په دې خبره راځي چې زمونږ ادارې خوم شته، زمونږ ملک ته، خو هغې نه باوجود هم زمونږ سره داسې واقع کیږي.
د راپور تر مخه تیر کال په پنجاب کې 2، خیبر پښتونخوا کې 1 او سند کې 1 تن د مذهب د سپکاوي په تور په ماورای عدالت بریدونو کې وژل شوی دی. د مرکز د شمیرو تر مخه د کال 1980 راهیسې تر کال 2022 پورې په پاکستان کې ټول 88 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دی. په سند کې د حقونو فعال وین ګیس وایي چې دغلته ځینې ډلې او تنظیمونه هندوان خپل مذهب پرېښودو ته اړ کوي، او د هندو جنکو د تختولو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده.
بیا منگولی دل چې رنکل کماری، اشا او لتا وتختول شوی، دا درې واړه د هندوانو د مالدارو کورنۍ او صحابي. د کال 2012 راهیسې هر میاشت 2 جنکې وتختول شوی. دا سلسله روانه ده. داسې نه چې یوازې په سند کې بلکې پنجاب کې هم عیسوي جنکۍ د مذهب پرېښودو ته مجبوره کولی شي، خو د هغوی میډیا یې دومره نه راخلي څومره چې په سند کې مونږ کوو. گلگت بلدستان کې هم دا لړۍ روانه ده.
دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه د پېښور په سپینه وړۍ کې په یو وسلوال برید کې یو مسیحي تن کاشف مسیح ووژل شو. دا په پېښور کې په یو شواروس کې په وسلوال برید کې د لګکیو د وژنې دویمه پېښه وه. تر دې وړاندې د مارچ په 1 د پېښور په دیر کالونۍ کې یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو ووژل شو. دغه شان تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو وسلوال برید کې پادری سراج ویلیم ووژل شو او پادری پیټریک نعیم جوبل شو. پېښور کې د اقلیتونو پر ضد د مخ په زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه خبریال او شنون کې طارق وحید وایي چې یو لویه وجه خو یې په سیمه کې روانه بدامنی ده، خو د دې نور هم یو شمېر علتونه دي.
د سکانو چې کومه مسله ده نو هغې کې د بدخوری چې کوم عنصر دی هغه هم شامل دی. په دې 2016 نه وسه پورې 2023 پورې نو داسې 9 قتل د سکھ د مذهب سره کوم تعلق لرونکي خلک دي، د هغې کیسونه مخې ته راغلي دي. 2-3 کیسه دي چې هغه وسه پورې مبهم دي، خو زیاتره کیسونه چې کوم دغه ټر شوي دي او پای کې مختلف محرکات دي. دایي پشا باندې سزاتي دشمنی، سزاتي کشالی دي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د مارچ په 1 په کراچۍ کې د یو هندو ډاکټر بیربل گینانی د وژنې غندنه کړې. کمیشن په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې وړاندې په حیدرآباد کې یو بل هندو ډاکټر درم دیو راتی وژل شو. ایچ آر سی پی د دواړو پیښو د پلټنو او ذمهوارو ته د قانون سره سم د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو د دفاع ادعا کوي، خو د کم شمېره ډلو مشران وایي چې قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي او د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د ذاتي، کاروباري یا سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي، د ورځې تودي خبرې کمې دي او روان چارې څه وایي، د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مارچ پر دیرشمه په لکی مروت کې ڈی ایس پی اقبال مومند په وسلوال برید کې وژل شو. دغه برید ذمہواری پاکستان او طالبانو منلې وه. د اقبال مومند ملګری وایي هغه نه یوازې یو ښه او ایماندار پولیس افسر و، بلکې یو تکړه شاعر هم و. نوموړی پېښور ته نږدې د متنوع د عدیزو کلي و. د هغه پر وژنه پر ټولنیزو میډیا ګڼ شمېر پښتنو ژور خفګان ښکاره کړ او د هغه شعرونه یې خپاره کړل. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال د اقبال مومند د زوی تر څنګ د هغه له دوو تنو شاعرانو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې هم د اقبال مومند په غږ د هغه له شعرونو پیلېږي.
دا خپل قیدی ذهن آزاد کما کسه چلو کم، وایم چې خوره په سر باد کما کسه چلو کم، دلته د خلکو سره نور گزاره نکېږي، ځان له خپل جهان آباد کما کسه چلو کم.
په خواله رسنیو د وژل شوی اقبال مومند دغه شعرونه خبره شوی او خلک د مرګ ورستو د یو خشر او یو تکړه پولیس افسر د لیک سره دغه شعرونه پر رسنیو بیا بیا شریکوي. هم د اقبال مومند زوی محمد عرفان ساحل مشال ریډیو ته وویل پلاری جی څنګه په شاعرۍ کې حساس او وطن پالو، د پولیسو په وظیفه کې هم دغه شانو، د زیاته کړه د پلار لوی خواهش داو چې بچی ښه سبق وای.
زمونږ په تعلیم کې زمونږ په تربیت کې هیڅ قسم څخه کسر نه پرېښی او نه مونږ ته الحمدلله سر رکاوټ راغلی. کاغه هر څه کړی دی، هر څنګه ځان یې لنډ تنګ کړی دی، خو لکه مونږ ته دا تکلیف نه را کړی چې مونږ دې مخکې خپل سبق یا تعلیم جاری نه کړی شو.
اقبال مومند زیارت په شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې سره د نورو ځینو پولیس غړو وژل شوی. لکه مروتو د پولیسو د رپورټونو سره سم د لکه مروت په یو تانه وسلوال برید شوی. اقبال مومند او ورسره نور پولیس غړي د تانه اړخ ته وردل چې ګینه وسلوال په شا کې لار کې ښخ شوی بارود پرې وچاودل. د اقبال مومند د سکول د وخت ملګری او هم د دوی کلیوال شاعر فضل مومند مشال ریډیو ته وویل اقبال مومند د سکول د وختونو شاعري کوله، ولی وروستو د شاعرۍ انداز مزاحمت شو او دا ځکه چې اقبال مومند ډیر واقعیت په خپل سترګو ولیدل نو هغه په شعرونو کې بیان کړل.
زبون په دې علاقې باندې د طالبانو سخت هولډ دلته په دې ځای متدی باندې دلته چې کومه تبعی کړې وه د دغه خلکو خلاف شاعري به کولا او دې ته به بزدل وي، دې ته به ډرپوک وي چې دا لکه ځکه ورته بزدل او ډرپوک وي چې دوی خپل بخوده پټ ساتي.
اقبال مومند عدیزو کلی متنو پی خبر وسیدونکو د محمد عرفان ساحل په خبره چې دویش په ګرونه دي او یوه خور ده. اقبال مومند تر دې وړاندې پی خبر کوهاټ او په نورو سیمو کې هم پاتې شو. اخیری نوکری په لکه مروتو کې و چې د دوو کر نه زیات وخت په دغه ضلعه کې تیر کړو. په سپیریر ساينس کالج په خبر کې لکچرار او شاعر یاسر علی شاه یاسر مشادر لريته د اقبال مومند په شاعرۍ خپل نظر داسې وړاندې کا.
سره د دومره مصروف ژوند د ټوپک او د کارتوس په مینس کې د اقبال مومند مهین او رنگین قلم داسې روانه ودانه سره غزل لیکه چې بنده ورته ګوته پخله شو. د اقبال مومند په غزل کې درې سیزا یعنی ارمان، رومان او دوران د خپلو کې داسې غاړه غټي وو چې د غزل د تغزل شان یې قائم ساتلی او د قوم عکاسیم کوله نقاشیم کوله.
فضل مومند زیاته کړه کله چې په اقبال مومند وړاندې وختونو کې بریدونه وشو نو د بورته ډیر نصیحتونه کول چې د دې نصیحت نه اوریدو نو بیا د اقبال مومند په ژوند هم د هغه لپاره ځینې شعرونه ولیکل.
ما د زما د پېښور په شور ورک شاعره، زما د کاب د قبیلې زما زیرک شاعره شعرونه بیا خیری کې زده تا ویم چې چرته چې چپ او راس کار د شیرو سبو کې د دښمن مخ چې د دار د شیرو سبو کې ای زما یار زما ورور زما ګران شاعره ته لا لیوانو لا ورکوي لاس کې ګریوان شاعره هسې د ته چرته د پټه لاس ښکار دشي د ګړه ګلو د اقبال چې گزار دشي خو زه په زلې به او تا په زد باد غواړم ستا د غریب د بابا هر ځای کې برباد غواړم.
د اقبال مومند د مرګ پس هم خلک لګیا دي په فیسبوک او یوټیوب ویډیوګانې او لیکلي شعرونه اچوي ورته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. خو ځینو پوسټونو کې د اقبال مومند یو شعر چې د اسلام آباد ورک شوي او په جلال آباد کې مړ موندل شوي پولیس افسر طاهر داوړ دپاره لیکلی و هم ډېر خپرېږي. د طاهر داوړ مړی چې په جلال آباد کې وموندل شو نو هم په هغه ورځ اقبال مومند دا شعر لیکلی و چې تاسو کوئ د جنازې تابع مونږ نن بل یو انډیوال راوړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو اردن کو د جلال آباد اوسیدونکو لپاره طالب چارواکو غواړي چې په دې په ننګرهار کې یا په دغه ښار کې هم د کابل په سیر په نشو روغ دي کسان له بازارونو ټول کړي درملنې وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي. په نشو روغ دي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. خو په ننګرهار کې طالبانو د عامر اختیار ریاست مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د یو پلان له مخې په نشو روغ دي کسان د درملنې په مخه ټول او تر درملنې وروسته به ورته د کار روزګار فرصتونه برابر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سړکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږ دي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په سیر په نشئی توکو روغ دي کسان راټول کړي درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګارۍ له عمله نشئی ته مخه کړي. که حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي بیا به نشئی ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وای
چې د کار روزګار کوم کیږي کنه دغه شان د څنګه چې دی کنه هم دغه شان د زمونږ تداوی وکړي
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوو په شی لکه یو خدای خدای کارګران شومږه وغون روزګاری کوو شی بیروزګاری نه عمل باندې راغلی زمما په دشپک نه شي کې پدښته ما.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روغدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روغدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغه ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 مېرمنو او 222 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روغ دي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
لجلال آباد زموږ خبریالو په پېښور کې د تراوی تر منظر استاد پاموش میزبانان هر ماخستن په حیدرآباد کې د خوړو لپاره مشهور ځای حیدرآباد فوډ سټریټ ته ورځي. دوی تر پېښلمي هلته خوراک څاک کوي او ګپې شپې لګوي. د ځوانانو اکثره د قبایلي ضلعو غدي. د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری د اپریل پر دویمه د شپې نه وخته د دوی خوا ته ورغلی او ورسره خبرې کړي دي. دا ځوانان وایي په پېښور کې د امن احساس کوي او ځکه غواړي چې لږ تر لږه د روژې میاشت په همدې ښار کې واړوي. راځئ دا خبرې واورو او تر هغې وروسته بیا ستاسو لپاره مو یو سندره هم ساتلې ده.
زه محمد الیاس چمکنی بیسیکلی کورمیم پنځه شپې کسان تراونه پاس دلته مو راشو دلته خو خیستا ماحول دی بس چای کوا چای انجوائے کو مطلب وریجه او دلته بنو بیفلا او کوای مزه دار دی چای مزه دار دی د کوم ټورنمنت شروع دی دام انجوائے کو مطلب ډیر زبردست ماحول دی نه پرچمی پر مو دلته ناس وو
نو په کورم کې داسې ماحولی شپې نه پس اغا کلی علاقہ دے تراوی وشی اغنا پاس تا خالق روم کئی وغا بہار نہ روزی ظلم دلتا دے ڈیر امن لیول سرا خود دلتا ڈیر زیوت اغا دے پار دے
زا وزیرستان سرا تعلق ستا ما عمر نامہ میں دا دلتا مونگ پوش دلتا حیتاباد کو سیگو پیشتور دیر خون کئی مونگ رازو ڈیر شغل زیدے امن زیدے مونگ وزیرستان کے طور تیاری کتلی دی دلتا خوالتا اونر ناشتا نا پوشتیتو ناشتا دلتا بس اللہ تعالی نمتون دی مجھے تاروینا بعد روزی خاتم موشی پہ 10:30 زرغونی جماعت کے تقریباً 2:00 2:30 برا مجدول آئی مجدو یارون دوستون وی وزیر دا وڑ مسید دا غون دل مش گپ شب بروبار وی مو فٹبال ڈر شوق دای
نما میں فرمان وزیر دا د شمالی وزیرستان سره تعلق لره مو خوښتش تا ار مخام ترو مستون ترونه بدل ترشو دلته خو د هیتابات نه علاوه صدر ټاون جیل کی سمره خلک ټول درځي خو اکثر د مونږ کم د وزیرستان خلک دی اپه کی زیاتر زکوي چې اغه کلی نه دلته غلی دی او خاص کر شغل ډیر دی شوکیان ډیر دی نو ټول مونږ د علاقې خلک یو د سوسایټي په بنیاد دلته مونږ ټول سره جمع کی کو غب شپ مونږ لګي روش کړه یعنی دی ورسل سیکونه دی کوټه چای د سپیشل ډیر مشور دی دلته نو بنو پلا بالکل او شوي دی
رحمان اللہ دلتا امیر بنو بھی پلاو چھے دے شکو تیزی سارا ماشاء اللہ روان دے تقریباً زکا چھے فرسٹ ٹائم دے مو پہاور کے کار دے یو پینڈا مشہور دے او بنو بھی پلاو پنا مندے دا مشہور دے ماشاء اللہ افطاری کے صفا شر آش ہوئی تقریباً اکثریت مش ٹیبل اڈا کے او دے افطاری نا بات کو بیدا سے راش ہو لگی چھے امیر ویٹرون پر آسی نا پشمنی نا گھنٹا مخ کے کلوزنگ اوشی بند شی کلتا ہو تاسو تپا دا کنا بد امنی او دا دہشت گردی دا مسئلے لگیا دی کنا دیو جی سرا او دا دوی کما شا اللہ شو پروگرام نو ڈور بھی او نس یگو بھی پکے نیات خو میں دا دوی کتا جون دا بالکل یو جنات ماحول دے
تیرا خمتا پوئی گمے خاندرا بستر مست نظروں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے نہ جمالوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انیس خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال لیڈ